السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د آزادې رادیو دی او ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراز د درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي. خو لومړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلی دی. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیې او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2018 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسازر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. د هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسازر پروژې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترانګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تېرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس هم د غزې له شمالي دایر البله ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړې لیدلې دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ترامپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیې په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ترامپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانشي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باوري چې د خواله رسنیو ځینې کارونکي ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولی دي. د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لقبل بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویل چې عزیزانه پر طالبانو د نیوکو لقبل نیول شوی او تر اوسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوي او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. ده د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی. د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاستویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول نیول سوی او په خبره یې اوس په لخکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعا مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله اکسپانه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو، بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې له ښاغلی متقی سره هې ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساس راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز لیکلي چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیایي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماتیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلې دي. په روانه لمریزه میاشت کې د هند د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلي وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بحث لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. په اول خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کې دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلیمی ډلې الته ځای پر ځای نشي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې. او دوهم خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت په چابهار بندر للاري وکړي. دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلون اولا وړاندې د سردار داود خان د زماني ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روختونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې واجی په سردار داود خان روختون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان ته موجود دي، د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه د مرسته په بیلابیلو چارو کې. یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره هدا پوری استخباراتي معلومات تبادله کیږي، او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سامي ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه. عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي، څه مثالونه یې شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکاره نه وي، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیره قوي او نږدې اړیکې لري. یو اداره د دفاع وزارت دی، دوم اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی. درېیم خبره چې دا هغه دوس د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسې له یو بل سره ستا.
او ستاسو د معلوماتو لمخې دا همکاري د دوی ترمنځ لنډمهاله تکتیکی همکاري ده، او که ستراتیژیکا او دوامداره ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا به لنډمهاله، ځکه هند پر لنډمهاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې ودغسي اورونو تلمن نه وی لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بداله د نو ملګرتیا به اوږده وي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مورته پرتې دي چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیرو وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر ډیره بریده پورې افغانان ورته یې. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې شوي، یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې شوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه شوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړی کی نشکار کیږي او اړی کی د یو بل هیواد پر غټو باندې ولاړ دي. اغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي افغانانو سره په بیل بیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هند خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی ترهګری ډلې او غوندو کاست ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لند پښتنه په پای کې که تاسو هم لند جواب راکړئ چې د پاکستان او طالبانو دوستی آیا نوره پای ته رسیدلې او ځای د هند ملګرتیا نیولې؟
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغله اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي او ډېره برخه یې اوس په دې پوه شوي دي چې پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او دا علت دی چې تر ډېره بریده دوی اوس له پاکستان را بیل شوي دي او غواړي چې په مستقل ډول باندې له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډېره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د چارو شنونکي میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدر منوریدونکو. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقې لاسلیک شوې. سپینې ماڼۍ د دغو موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د خلیج عربي هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې ماڼۍ وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربي هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارډ او بې ساری و. سپینې ماڼۍ په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له عربي هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینې ماڼۍ پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړی شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي او د خلیج درې هیوادونه غواړي په تیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربي اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په 10 مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی، د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته به خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور له مخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت HSL چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 مربع برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده. له خبرونو ورآخوا
شی به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د پلازمینې کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي غږیزې ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستی دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمدشاه بابا مینا بود خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونا نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکترانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دي چې په کورو کې مریضان لري، نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نه شي کولی د چغ ماچوغ نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټه لس فکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه ده نیولی. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري، وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دغه ستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نه شي کولی چا سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي، په هر لسې کراچۍ باندې او د کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
دمحل پر ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان د مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په راروانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښار والی مخکې په خپله ویب پاڼه لیکلي وه چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي یې بیا بیا پیري. دوی وایي د طالبانو حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټره نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان په روح او روان منفي اغېزې پرې باسي او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلېدو کې زه دا اړوند چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا ودا شو.
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي، نو اخیره ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خز یو ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریکه کو، چې ورشي ورته پازګا ته ورشي، پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی، پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکو به تر روغ جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بم پتنې. درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال کولای شئ کوم کله زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حقله ده، کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحری یا هم چهرې له عمله څخه وکولای شوای نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له یې بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک و، چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سیرې له عمله څخه وکولای شوای نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ وګړي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو کوللی زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې ووژوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور شوله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولي سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله. هغه په دغه مرکه کې رسنۍ ته وویل او د هغه د ژوند په حق له وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلوکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل سو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کلي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کلي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کلي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کلي په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کېدی چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وو ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده. چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشت و، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنه زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربتګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش وو، په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربتګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربتګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربتګلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای، ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربتګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخبریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ ښه په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای، ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و. ندی یعنی کله چې میرمن شربتګلی دا عکس پاکستان، نو په هغه وخت کې میرمن شربتګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربتګلی ته ویل دا ښه کار نه دی چې اوس کچېرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، کوم چې زموږ او ستاسو نن د میرمن شربتګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربتګله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربتګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه کومه نېشنل جیوګرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښت په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چنان درنو زکون کو زمرستا سودنن وزیلوس پر هم دیزی بینی پای ترسیجی لامد دیم چی پیرسو پوسیوی است در بلدان ستر سپری چیزستا سودرانا چوپارت حضریشم دالا پامان شوخت.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د دې مهربانه را پسپېڅلې نه مسلمانانو کې هیلې مې ومني تر نو سکون کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي د ژوند چارې به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شرخ لاستویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسې په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسې د هغه څخه ګټه واخلئ او په د دقت او لیوالتیا سره ورته غوږ ونیسئ او هڅه وکړئ چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیریدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي، د مسلکي ژوند په شکولو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو وړتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو وړتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنا چې تاسو پر خپل وړتیاو، پر خپلو ځانګړتیاو، پر خپلو تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا وړتیا درکوي تر څو تاسو خپلو اهدافو ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو وړتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومنئ، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوې چې ستاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوت یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپلې ورتیاوي، تاسو خپلې ځانګړتیاوي منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوئ، هغه تصمیم چې تاسو نسئ، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا بیا تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومنئ، چلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخته ولاړ سئ، د هغه سره مقابله وکئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څنګ یې شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکئ، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مراکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ ذهني صحت وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي، او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي په اسانۍ سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅه وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځئ ته چې څنګه کولای شو دا باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو په خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل پتان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور عمل سکیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له، د خپل ځانګړتیاو په حق له، د خپل لاسراوړنو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسراوړي. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولای شئ ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا لپاره اړین دي، او په تاسو کې باور او ځان باور نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ. د خپل نیمګړتیاو سره، د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومنئ چې تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنئ، برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه، دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه، د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسو ملاتړ دي، یا په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ، او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخواره او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه او اخري ښه تغذیه وکړئ، چې کله تاسو فزیکی روغتیا شوسئ، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور ډیر زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کاغه اوسه، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رضا اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوي، تر څنګ تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړي او ښه اړیکې رامنځته کړي، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړي، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړي. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنی یا هغه غلطی چې تاسو اجرا کړی دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زکونکو، د اوس مرو ساسي د نن ورځې درس په دی هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق لو په دی هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وموویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړي چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.